السلام علیکم ملیحه امیر ساده یم د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو
بل بچی د دې تعلیم نامه محروم کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا هوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونه
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم او ستړي مشي مليها میرزاده مو په سر وي خبرونه کې مو هر کلی کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به يم نن سره په خبرونه کې ل سویډن نه جميلا ظریف ملمنه ده جميلا په خوانه خبريال ده چې په افغانستان کې ل بیلابلو رسنو او رادیوګانو لکه بي بي سي ریډیو او ازادي ریډیو سره کار کړی دي جميلا ظریف نن سبا په سویډن کې د الته د افغان کالو کاروبار کوي هغه وای په دې کار سره د خپل کلتور او فرهنګ خدمت کول غواړي نن په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند او هلو زلو ته کتنه کوي تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ او کو د ملمنې نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ اول لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تو لیکه چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00202-0202-0205 د اسکایپ پته هم لرو چې ادا سلیکو مشال ریډیو MASHAALRADIO سروې خبرونه کې خراغلاس ما سره نن په پروګرام کې جميله ظریف صاحبه ملمنه ده ل سویډن نه خوي ته هر کلی وایو ستړمه شي جميله جان ډېر مننه ملې جانې
څنګه اوسې تاسو لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه ونی کې هلې ده دنیا په هر ځای کې چې استې ما سلامونه ونی کې هلې مو باندې
وعليكم السلام ډېر مننه جميله جانې چې تاسو مونږ لنن په خبرونه کې وخت راکو او ماشالله تاسو خو ډېر خستخ کارې
مننه څنګه یو سیده خو اصلا په دوه یې مڅه دا کلچر د مونږه تاسو دا د افغاني کلچر په خپل رنگي نه د درنګونه د څه تاسو دی
بېخي هغه د ښکاری ماشالله لګیا د پدې باندې به خبرې کوو او څنګه چې تاسو تعارف کې ما وې چې تاسو نن سبا د افغان جامو د افغان کالو کاروبار کوي نو شاته موږ ګورو چې هغه جامې هم زوړندې دي تاسو خپل ماغه خسته رنگ برنګ کالی چولې دي خو خیر شروع کې رازو تاسو جونتا لک شانته بنیادی معلومات پور کو جميله ظریف سوکتا د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او سویډن ته تاسو څنګه رااله
اول خو باید زه فقط د نوې مچزه د افغانستان په ټول کې د افغانستان یم بیا په وایم چې د افغانستان په مجموع کې فقط هم د نوې مچزه د افغانستان یم د افغانستان پورې تړاو لرم د ټول افغانستان یم نو زه سویډن ته فقط تقریبا وکاله کې اسرائیلی یم نو ملکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې ما تقریبا شپږ کال کېږي چې زه د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړم په افغانستان کې بیلابېل رسنیو کې نو بیا ما چې راځم سویډن ته راغلم سویډن ته چې کله راغلم نو وغوښتل مې چې په خپل رشته کې کار وکړم لکه نورو په زغوندې هر هغه ژورنالیست هر څوک غواړي په خپل رشته کې کار وکړي او دا د ما لډیر ماشومتوبه ما یو ځل مخکې هم تاسو سره مشوره کړې وه هر ما زه په هر ځای کې چې د مرکو کې مخامخ کېږم او هر چا سره زه مرکه دغه کېږم هر ځای کې چې مرکې کوم او هر چا سره مخامخ کېږم دا د ما وایم چې دا د ما له ماشومتوبه ارمان مې چې زه ژورنالیست تاسو مالې ما ما سره بچا مخامخ سم ما شوم ته بچا په تنار نه وکړل ته غواړی چې ځینې خلک وایي زه غواړم ډاکټر سم انجینر سم دې مال ما شوم ته به درمانو چې زه ژورنالیست سم دا مې ارمانو چې زه مایک پلاس کې واخلم او زه یو وخت چې سره مرکه وکړم نو کله چې سویډن ته راغلم دا مې ارمانو چې په خپل دا ما فیل ته یاد غه خپل مسلک ته ادامه ورکړم مګر متاسفانه دلته کله چې ته یو نوی ملک ترس یو نوی وطن ته راسي نو ځینې وخت د سړي ارمانونه نه غهیلې نه هیلې پات کیږي، ځینې هیلې نه ورته کیږي، هر انسان چې څه ته غواړي هغه نه کیږي. نو د ما هیلې ماما غسې پاتې سولې، او ما سره دې کار مې ژورنالیزم کې ډېر کړی و، لکه څنګه مې سویل چې پنځه لس شپاړس کاله ما په ژورنالیزم په مسله کې کار کړی و، له ماشومتوبه دولس کلنۍ نه مې کار کړی و دې مسله کې، مګر درس مې په اقتصاد کې لوستی و، بزنس مې لوستی و. نو دلته سره اخلم و مې کتل یو ډول عام مې درس په دې مسله کې ویلی ویلی و، او عام مې یو ډول علاقه و دې مسله سره چې و مې کتل. نو دلته زاهد دی مثلا دغه فرهنګ د مونږه ما غوښته چې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته یو ډول وده ورکړمه. نو دلته او بل دلته د خلکو علاقه هم د خپلو کالیو سره، خپل فرهنګ سره، کلتور سره، خصوصا هغو ورځو کې لکه مثلا اختر ده، نوی کال ده، مثلا د استقلال ورځ یا د خپلواکۍ ورځ، یا مثلا ځینې دودیزې کلتوري ورځې د مونږه چې دلته په مسافرۍ په ورځو کې ډېر سړي ته د ناامیدۍ احساس پیدا کېږي. نو ما احساس کړله زه خپله دغسې ورځو کې ما غوښتل مثلا د ما بچیان، زه دوه بچیان لرم، دوه زامن لرم، شکر. نو دوی د ما بچیان څه دي، یوه جالبه خبر به درته وکړم، د ما بچیان څه دي، افغاني کالی ته مبارک کالي وایي. نو دوی غوښتل و دا داسې یو جالبه نوم یې پرې باندې کېدی وایي چې مور یې مبارک کالي مونږه غواړو. او جالبه خدا د چوس په کور کې نسته چې دوی د ما بچیان تاسو باور وکړي تقریبا کیسه وي درته کومه یو شل جوړه کالي دوی لري د ما بچیان نه پانی کالي.
دا غوډه خبره وردی جمیله جان، د دې په فیسبوک کې تاسو ته کافی پیغامونه را روان دي. احمد جان مانو دی، مانو وی زمون کلتور او رواجونه خورا لرغونی هم خولي دی، راځي چې وی ساتو ورته د اثر مطابق ود ورکړو. نو هم هغه کار تاسو کوي، کینګ افغان دی وی چې ویری نایس، او تمز اپ تاسو سی اشاره هم کړی دا. عبدالخالق دلشاد دی سلامونه د کلاس فلانا، رضوان ور رضوان ریاض انور داور دی وبخیوی چې ډیر ښه پروګرام دی، ډیر ښه خبرونه ده. نور هم دا سی ډیر میسجونه را روان دي، ټول نشم لوستي، رو رو به اغم لولو تاسو سره خبرې هم کو. نو تاسو د مبارک کالی خبره کوله، د مبارکو کالو پاړم نه ته پوسینه کو، خو را به شلکشا طرف ته تاسو چې کله خبرې علی کوله، تاسو وی چې تاسو شوق وو د خبري علی سره، نو چې کلم اواز کورنۍ ته وي هغه س ستونزه خونه لرله چې میډیا ته یا رسنو ته بنځي یا سره.
خوشبختانه زه ممالی جانې په داسې کورنۍ کې زیږېدلې ما، چې اول خو هم بدبختانه وای مې چې ما په ډیر مشومتوب کې زه د شپږو میاشتو مې چې ما خپل پلان لا سوار کړی وو. نو د ما ورور مې نه و، او خور مې نه و، نو زه خپل مسافر سو دلتا ڈیر گٹ لکھوال نا ماما میں ڈیر با منندو ٹولمر بد منندو ڈیر کا روزہ نہیں ماتا رکھ سے ماما لبا رکھ نہیں پورانی کرلوې هغه خپل ژورنالیست ما مامي انور وفا سمندر ما ماما ده. نو هغه خپل خپل ژورنالیست زه چې کله ما ویل چې زه غواړم ژورنالیست سم، نو ډیر خوشاله سو دي ما کورنۍ سره، د دې چې په افغانستان کې تصفیه کې، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده په افغانستان کې، نو د ښځې تعلیم او د ښځې پرمختګ او د ښځې زه سویډن ته راغلم، ما استادانې اوس ماته وایي خیر په اروپایي ټولنه کې لږ یو څه لکه افغاني ټولنه داسې بیخي لکه ډېره داسې دغه ښودل کېږي چې والله افغانستان کې کېدای شي ښځې بیخي لږ پوره بیرون نه پرېښودل کېږي، هغسې هم نه ده. خو بیا هم لږ یو څه د ښځې وړاندې تلل لږ یو پرمختګ لږ یو څه سخته ده. بیا ما لکه مام کېدای شي مام یا ولا موږ په زونه او مچ لیک مشکلات ملک سند می دی یو کتل لکه لو ما شوم تو بل دوله سلامینا بیا تر هو چې زه اتاریا سچ موري پوري ورسې دلم اخر وختونو کې ما ریاست جمهوری کې مې کار کاوه او پړي رفو زینو کې مې کار وکړ او د سي او رقم دغه د ایران سي لکه ځان غټ کودنه کې د ایران سي ما په لوکل رادیو غانو کې هیڅ کار نه کړای ما همیشه یعنی پړي رفو ماشونو باندې مې کار کړای د پړي رفو کار کړای همیشه په انټرنیشنل رادیو غانو کې مې کار کړای مې
او به تاسو خبرې ډېرې خوندورې دي خدل تاسو یو موقع ورکو یو اوریدونکو دې خو یې تاسو نه سپورتنه کول غواړي نو ایته به وار ورکو چې سپورتنه کول غواړي ګورو چا ټلیفون کړي دې سلامونه واستړې مشه
سلام ته وعلیکم السلام ملیه تا او تاسو درنا ملمنا جمیلا جان ته او د ماشاله ټول پر هم کران او پر پر کو ته په خبرونه مینا السلام علیکم هله رحم چر او جوړ او خوشاله وای
وعلیکم السلام بابر افتخار ډیر ډیر مننه چې تاسو خبرونه کې ټلیفون کړی دی سه پختنه بلره تاسو د جمیلا جان نه
ډیر مننه ملیه خوشاله اوسېګه او بالکل په جمیلا خور په زړه ډیر ویار کوم دا سه پښتنو خوانې باندې او بیا سپیشلی رستا عملی هي ډیر زمونږ پټولنه کې او بیا په سروي کې ډیر رول پاتې شوی دی
مونږ
ډیر سایو زمونږ خوانې رستا سو برکت باندې نن دمرا چې ویار ویار خبرې کوي او دمرا په تاسو یې حقونو باندې په هدي ادم شال او بیا د سروي بیا د ستا برکت دی ار ازو پته پوسنده دمره مرسته دي چاوه چې دو سویدن تا ورسیدا یعنی چا دمره دستګيري ورسره وکړه ها ها چا یعنی کردار پاتې شوی او پدا کې چې دو
صحیح
او سویدن کې یعنی په پښتنې خوانې لپاره څنګه ژوند څنګه آیا مشکله هغه تاسې تل کېږي یعنی
سمه ده
کوم چې د افغانستان کې کوم انجن یعنی هغه هو سره اساسي حقونه نه ملوي کې کوم د طالبانو کوم ډیکټیو ریجیم دی یا د لخوا په وار تنظیمونه حمله کیږي دوه سب پلانینګ شته دی چې وطن تر راشي هغه خزو پراپر سره گائیډ کی چې په باندې هغه خزې ته خپل حقونه باندې صدر سونه ورکی په داړه د سو یا وطن ته بیا بیر ترازی منی هي
په داړه ډیره مننه بابر افتخار تاسو درې پښتنه وکړي او د درې واړو جواب بخپل جمیله جان را کیږي جمیله تاسو وایي چې تاسو سویډن ته په ورته کې چا مرسته کړي وټولو کې زیات
سویډن ته ورته کې زما د ژوند ملګری ما سره البته by the way mate the matheson malgera e aham de ma yote supportaro ma masaredi ra jata marasta kedida aw by the way mate awal ko mashum to ke masara mama us masaredi ra jata marasta kawla us matheson malgera ida aw deson malgera ko taspe ke che kala sadai wadhu kino be deson malgera ich chada marasta kai aw deson malgera ter so cha sare deson ke nei aw marasta one ke der sara no نس کولای سړی زمون مختبوزي نو زه د خپل ځون ملګری نام ډیر زیاته منندوی یم او نن مې ځون ملګری ته چې زه تر دې ځای پورې رسیدلې یم سویډن ته سره غلم سویډن ته راتلو کې مې ما سره ځون ملګری مې سره کړی دا نن په سویډن کې چې یم اخر سره مې سره کړی دا زه د واده په کیس باندې راغلی یم او د ځون ملګری
او جمیله جان یو په خیزه به یو پښتنه وکم تاسو نه خا فکر کو چې د دوی ټلیفون لاين چې دی هغه کته شونه مونږه کوشش کو چې بیرته د خپلې ملمنی سره زموږه رابطه ټینګ شي تر هغه به زه بیا یو څو پیغامونه ولونم نور جانان دې سلامونه کوي رفیع الله کاکړ دې او سید محمد یاسین دې عمران خوبمن دې تنها چمکنی دې دوی ټول سلامونه کوي ټولو ته نو ډېر ډېر مننه طارق محمود دې شاولی کاکړ مروزی وی چې ټولو ته سلام او دوی وی چې ملمنی ډېر کولې عجیب غونټې کمیس جوړ کړې دی دا کمیس جوړول څومره خرچه کوي نو یو ځل زمونږ بیا رابطه ټینګ شي د ملمنې سره نو مونږ بیا دینه دا پښتنه کو چې څومره خرچه راځي د کالو پاړه به پښتنه وکړو عارف الله پښتون دی د خوست نه دوی میسج لیکلې دی پیغام لیکلې دی او د افغان کلچر د ژوندۍ ساتلو په هڅو کې ستاسو ستاینه کړې ده عمران ملنګ خامون سره ملمنه واپس راغلی دا ورته یو ځل بیا ستړي مشي وایو سلامونه
مننه
نو جمیله جان ډیر صفاتونه را روان دي ماشاالله په فیسبوک او یو لیدونکو میسج پرې خدي وی ډیر خوان کوي دا جی به انتقالي دی او بیا دی وی چې په جوړولو سمره خرچه راځي
افغانی کالی خو تسمه گی چې دا ټولې هغه خویندې دي له خویندو نه باید مونږ مننه وکړو. زه د هر وخت وایم چې دا د ټولو هغو خویندو نه باید مننه وسي چې په کور کې ناستې دي او دا ټولې هغه خویندې ګوري دا ټول د لاس کار ده. دوی د دوغو د لاس نه باید مننه وسي چې په لاس باندې دوی ناستې دي او دا کالی ګنډي او دا ټول په لاس باندې دا وګوري. دا ټول د لاس کارونه دي چې دوی په لاس باندې جوړي او زحمت باسي او دا کوي
ډېر
خوند. دا ټول د لاس کارونه دي. نو په افغانستان کې واقعا موږ ډېرې زحمت کښې ښځې لرو. واقعا دوی ډېر زحمت باسي او دلته موږ په اروپا کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا اروپایي ښځې بیرون به اوسي او زحمت باسي او درس وایي او افغانې ښځې هم واقعا چې د دوی لاسونه د مچولو دي او دوی په کور کې ناستې دي او دا وګوري دا ټول دغه شیان چې د دوی ټولې په کور کې ناستې دي او یعنې د موږ افغانې ښځې هم واقعا چې ډېرې زحمت کښې دي او ډېر په زحمت باندې یو شی دغه کوي. یعنې
دا ډېر ښایسته رنګونه دي وګوره دا د تار کار دي ټولې په لاس جوړ کړي دي. دا داسې تېله غوندې ده کنه؟
دا چورمالی ته وایي چورمالی ده چورمی کار
ده. ډېر ښایسته دی ماشاءالله. دا دی اوریدونکي او کتونکي هم ستاسو ډېر صفت کوي. او د بابر افتخار هغه پوښتنې ته به راشو. تاسو وایئ چې ستاسو کار دی ماشاءالله. ستاسو د دې کار په اړه ډېرې پوښتنې مې پاتې دي خو د دوی هغه پوښتنه او دوی وایي چې سویډن کې ستاسو ژوند څنګه دی. نو که لنډ جواب راکړې بیا نورې پوښتنې هم
مسافری
سویڈن تا ورتکو نو دس تاسو خپل خو خوا کو سه مجبوریاں وی چی تاسو
ملګری لپاره دلته راغلم. افغانستان کې تسپیږي اوس شرایط دغه سیدي چې یو څه ځینې مجبوریتونه دي چې موږ باید دلته اوسو. نو حالاتو ته به ګورو انشاءالله. زه به بیرته وطن ته وطن انشاءالله وطن موږ ته ضرورت لري. وطن ته به ځو چې وخت راغی بیرته به ځو ټول به ځو په خیر سره انشاءالله.
دوی لکه تاسو خوشبینه یې لکه د طالبانو د حکومت چارواکي خدا وی چې د اسلام په چوکاټ کې د مذهب په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکو خو بیا لته د جینکو په تعلیم د شپږم نه پورته بندیز د غشانتي کاری فرصتونو تاغوی نه پریښودل کیږي هغه ته خستي دي. نو په دې باندې تاسو څه نظر دی؟ تاسو به داسې وطن ته تک واړی واپس؟
زه ملیا جانې د طالبانو د شرایطو دې خبرو دې دغو باندې خو زه اسانه باور نه لرم. زه سره لدې چې اوس موږ دا خبرې ډېرې ښایسته روانې وې دي خوږې ډېرې خوږې روانې وې. سیاست ته نه غواړم
چېړو زه هغه به نه چېړو دا پوښتنه به بدل
او خیر غواړم فقط دونه وایم چې زه د طالبانو له حکومت سره اصلا هېڅ موافقه نه یم او زه وطن ته چې نه زما په همدې خاطر چې زه د دوی په هېڅ خبره او هېڅ وعده او هېڅ دغه باندې باور هم نه لرم. ځکه چې دوی په خپلې هېڅ خبرې باندې هېڅ وعده باندې باور هېڅ عمل هم نه ده پې کړی او عمل نه پې باندې کوي. نو د نجونو دوی ټوله غټ
فکر کو چې دا جمیله جانې رابطه مونږ سره بیا کته شو، نو مونږ بیا دوی سره کوشش کوو د رابطه. او سباون معروف خیل دی، دوی وی چې سلامونه دی او رسیږي، ډیره ډیره مننه. فضل رحیم رحیم دی او عمران خوګمن دی، دوی وی چې افغانستان کې د کوم ولایت نه یې، نو دا وی سره چې رابطه ټینګ شي مونږ کوشش کوو. ښه، وفا مسافر دی او صادر الله دی، او هغه ستاسو د کالو دی صفت کې وی ډیر خسته تو کې دی، دا سن نومیږي، نو دا افغان کالی دی کنه. او محمد سید خامل منه مونږ سره واپس راغلی د په خبرونه کې، نو یو ځل بیا ستړي مشي درته وای.
انا نه ځندې و سې دوی ته ما د ولایت پښتنه کړي و سره لږ ما ویل چې زه د افغانستان یم، خو په دې په میدان وردګ ولایت یم، او کلمې افغاني دي، نو ټول کلی افغاني دي. او
خدانات وی جمیله جان، دا ټول خلک دوم رسیفت کین، سو کو خپل مرمنو تا غستل واری از نه، دا کلی پسو باندې تاسو خرڅوي.
بس دا زما څوای منو دا په کورون باندې مګر د سودان په پیسو باندې خرڅو.
آلته خرڅو نو، او په وطن کې خامخا بل قیمتي، اولته بل قیمتي. خو لکه تاسو وی چې خوخی خلک نه د سې چې سموقې سمحفلي خلک د مختلفو تهوارونو لپاره اخستل، نو لکه مارکیټ خدي ساسو کار کاروبار خ روان دی.
مارکیټ دلته خدا دلته ځکه چې ما څنګه لکه څنګه چې ویلې دلته سویډن کې خلک دا اوس فعلاً اختر روان ده، دغه یوه هفته تقریبا اختر ته پاتې ده، نو خلک ضرورت ورته لري. له افغانستانه چې راغواړي نو دلته یې لکه دلته ورته نږدې دي، افغانستان کې د پوست مسله ده، پوست خوندې راغواړي. ځکه پوست افغانستان نه اوس پوست بې حده ډېر بیخي بند ده، دوی به یو ځل پاکستان ته راوړي، بیا به له پاکستان نه سویډن ته راوړي، یا به هند ته وړي، بیا سویډن ته راوړي.
قیمت هم هغه شان زیاتېږي کنه،
بے حد ډیر زیات قیمت ورته تمامېږي. او افغاني کالي لکه څنګه چې په افغانستان کې دي په پاکستان کې نشته، نو دوی ته ډیر زیات قیمت تمامېږي. او زه چې د افغانستان خپل روانه ما ځکه زه بیا ماته ځینې نورې لارې دي، موږ خو خپل حیاتان لرو، دکانداران لرو، نو زه بیا لارې ماته مګلارې سینې نورې لارې لرو لوګو باندې راوړو. نو دوی بیا ما نه موږ نه چې اخلي موږ نه ورته ارزانه تمامېږي، ځکه چې موږ په یو ځلې د شمېر له سل جوړي اتیا جوړي پنځوس جوړي راوړو، موږ ته بیا پوس لږ ارزانه تمامېږي نسبت دوی چې څوک یو جوړه راوړي یا خلک قیمت ورته تمامېږي پوس باندې.
صحیح، نو لکه دا کار دومره دی چې مونږ ګټور دی، تاسو ته ګټه رسیږي، لکه دومره کېدی شي چې تاسو په خپل کورنۍ پالنه کولی شئ.
کفایت ملګری نه زه لکه څنګه چې ما مخکې درته وویلې، زه د سیو څوک یم چې ما ته مې هغه ورځې د دشمن ملګری وویلې، وای د تا تجارت څه دی؟ ملا نصرالدین تجارت ته ټوکی را سره وو. ملا نصرالدین تجارت ته ځکه راته وویلې چې ګټه مې معلومه نه ده، زه ډېره د اوس په تاوان کې روانه یم. ما ته مخکې وویلې چې زه خپل فرهنګ سره، خپل کلتور سره زه ډېره زیاته علاقه لرم، خپل وطن به ته ډېر زیات راباندې ګران ده. نو دا کار چې دا ما دی یو علاقې له مخې د خپل کلتور ته، خپل فرهنګ ته د هوا دي ورکولو لپاره شروع کړی ده.
ډېر ښه.
اوس ستل طرف ما ځینې مشکلات مې ولیدل، ما ویل چې دا کلتور مې، فرهنګ مې د دې لپاره چې له منځه لاړ نه سي، د دې لپاره چې دا فرهنګ مې هیر نه سي، نو دا کار ما شروع
کړ. ځینې او بخه دغه ته وای چې کله تاسو سویډن کې خارجيان یا د سویډن خپل چې کوم سیدون کې دی ګوري اساس د کالي هغه یې سوي، ته خو به دا به هیڅ جالب ښکاری.
ډیر زیات ډیر خوخی، به حد ډیر زیات مون کالي خوخی، دومره د مون کالي خوخی تاسو باور کې چې کله د مون کالي خوخی د مو وای دا څونه لرنګونو جوړ دي. یو ځل مونږ دلته یو فستیوال، او فستیوال کې ما دا کالي اغوستي وو، او فستیوال کې مونږ یو خیمه نیولې و، ما د نمایښ د کالي هی وو، هغه وخت کې مې کالي نه خرڅول، صرف نمایښ ته مې هی وو. ما د تمویل سم خپل فرهنګ سره کلتور سره ډیر زیات علاقه ده، نمایښ ته مې کالي هی وو، خپل کالي اغوستي وو. یو رقم ته هاي سوې دا کوم ځای کالي دی، بیرغ مې افغانستان کله کله ولې افغانستان چراغ لوی دا وای تا کوم ځای په لید مال افغانستان دوم را خوشاله سو عکسونه مېلمانه مکسونه واخیستل د کوم دی باندې مکسونه یو اچو وای دا څونه کا استا کلی دی وای وافین او د سپیډی زبو کې عکسونه اخیستل دا څونه کا استا کوی لرهونو جوړ دی څونه کا استا دی څونه کا استا فرهنګ لري څونه کا استا کلچر لري وای دا له هندستان غوندې تاسو د هندستان فرهنګ کلچر یو رقم دا څونه کا استا دی څونه یو رنگ دی څونه به هدا ډیر زیات کول دا یو کله کا استفاده
نو جمیله جان راته وای لکه پروگرام کې ډیر کم وخت پاتې دی کچرته موقع ملاو شي نو په خبريالي کې تاسو ته کار ملاو شي تاسو بتل غواړې او ورسري ورسري به تاسو ته تجارت هم کوي
بالکل زکه موقع را ته دغه څه پیدا سينو زور سره په زو بول دا کار انلاین کوم انلاین به دا کار بم کوم او هغه بم کوم زکه چې دا کار څه زکه نه پیدا مالیا جانې اخر کې پخات لاندې وای ما ځین مشومان دلته ولې دلته تاسو پیږي چې افغاني کالي به فين نه غوندي زه به هر ډول خفاسوم به خراب خاطرې مې ولیدلې به به زړه مې زړه مې وسړل چې هیڅ نه غوسل خپل مایند ته وای دا چې شی دی زه نه فات لرم به کالې نه شکول به نه یاوندم زه دا دې مایند بناوه دا دې مورګانو دا دې پرونو بناوه ځکه ما ویل دا زنه وړم د ما بچیان د سیسی ما ویل وې دا خو کده ما بچیان د سیسی زه به دا خو دې ما ګناه دا سبا زه به خپل بچیانو ته دا وروښیم چې دا د تا فرهنګ دا د تا کلچر دا دا وګوري دا څه پلی د ما بچان دا څه پلی د څه په شاو خپ خو کوي دا دا څه سدوالې څه پلی دا دومره په شاو خپ خو کوي اختر کې ما ته وای موري دا وای د ما څه پلی دی دا نه خسته دا څه پلی موري دا څه ته مې کې
ډېر
په مور دا څه پلی وای دا څه پلی چا ته ورنه کې دا د ما څه پلی دی او جوړې دوه زمون مې دی او جوړې او راځي سی وی او جوړه بل راځي زه کې دا د چا ته ورنه د مو د بس تا سره جان کوم نو د سی حال جنگي د دوه زمون مې
ډېر
نو د دې نه سی افتخار کوم زه خوشاله یم چې ما بچیان خپل فرهنګ پیژنې خپل کلتور پیژنې خپل کالي پیژنې خپل لباس پیژنې نو نن دا د مال پر افتخار ده سبا چې ما بچیان هر سی سبا د مو بچیان د ما بچیان سویډن یان دي د ما بچیان په سویډن کې پیدا سوي دوه سویډن کې پیدا سویری ما ګر خپل فرهنګ پیژني خپل کلتور پیژني خپل کنځ خپل جامې پیژني نو د ځینو افغانانو لپاره دا افتخار ده چې هو د ما بچن سویډنیان دی غوي نه پیژني نه ګم دا د ما لپاره دا افتخار نه ده
ماشاء الله نا تاسو ویلې ساسو بچی چې دی تاسو خپل اولادونو لهم د دې کالو خوند او پدیم پو یکړی دی نو ډیر ښه بس په اخره کې به تاسو نه تپوس کول غواړو هغه پښتنې مېرمنې چې تاسو او ریوي ته لپاره بس تاسو سه پیغام یې چې ژوند کې کامیاب اوسي او ښه سباونه لري
فقط دم دم ورته وای ما چې زه اوس په دې پوسوي ما چې د دې لپاره چې خپل نو مخکې لدينا به مې ویل چې د ښې تربیې تر څنګ خپل بچیانو ته ښه تربیه ورکړي ښه روزنه ورکړي اوس د دې د ښې تربیې ښې روزنې تر څنګ ورته دام وایم چې خپل کلتور خپل فرهنګ باید خپل بچیانو ته ورکړي ځکه فرهنګ او کلتور هم د تربیې یوه برخه ده د ما په نظر باندې یو ډېر مهمه برخه ده چې خپل فرهنګ او کلتور وپیژني ځکه ما ډېر خرابې خاطرې ولیدلې ډېر خراب شاید ولیدلې دا یو ډېر مهمه برخه ده فرهنګ او کلتور د تربیې او روزنې مهمه برخه ده چې باید وپیژني
حبیب مسافر دادی پیغام پریخی دی حاجی مس پاولا نوری دی آفرین در توائی وی چه جوند او زمونگا ویاری نو دیر خیستا میسیجونا پیغامون را غلی دی ستاسو پسیفت که دیر مننا کتون کتا او ریدون کتا چایی پا خبرونا که برخوا واخستا تاستا پیغامون پریخ دل استاسو دیر دیر مننا اللہ دیو خلی چه ستاسو زرطو لرمانون پورشی مننه کور مودان او دا د مشال ریډیو د نن لپاره سروې خبرونه مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ الله پامن
خلل عاشت مرغل رے ندی صدی خوش خلل عاشت مرغل رے ندی صدی وجه شون دے شکری ندی صدی اجني شون دي دي شكر ندي سدي شكل غاشت مرغلره ندي سدي شكل غاشت مرغلره ندي سدي
سلام و خوش آمدید. طالبان به تازگی مرد را در محوطه مسجد در محل در شهر میترلام مرکز ولایت لغمان با ضرب گلوله در محضر عام اعدام کردند. مقام های طالبان گفتند که این مرد به قتل 5 تن مجرم شناخته شده بود. این دومین مورد اعدام علنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان اجرا می شود. پارسال مرد به جرم قتل در فرا در همسایگی ایران با ضرب گلوله اعدام شد که واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی داشت. در ایران هم اعدام پیشینه طولانی دارد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر میگن در 6 ماه گذشته چند صد نفر در ایران اعدام شدند. روند عدلی قضایی این اعدام‌ها چقدر عادلانه و منصفانه است؟ آیا اعدام‌های علنی آنطور که طالبان میگویند مایه عبرت است یا ترویج دهنده خشونت؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با امیر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، که موضوع را به دقت پیگیری کرده. جناب سادات، طالبان میگن که اعدام علنی مبتنی بر احکام محاکم سگانه و حکم شرعی قصاص اجرا شده، اما برخی از کارشناسان حقوقی و فقهی که باشن صحبت میکنیم، اونها به این باورند که کلیت روند از لحاظ موجودیت شهود، مدارک که اثبات جرم و ابزار اثبات جرم و حق دسترسی متهم به وکیل مدافع به شکل از اشکال زیر سوال است. بر اساس اصول فقه انفی این اقدامای طالبان چقدر با شرایط قصاص سازگار است؟
تشکر. سلام و درود خدمت شما جناب صدیقی، و همچنان احترام تقدیم میکنم به شریک بس خانم فرشتجان قاضی، و احترام و حرمت به شنوندگان گرامی. واضح است که مسئله قصاص یک مسئله حکم قرآنی است و یک مسئله فقهی است. در این یک جای شک وجود نداره، و در آیات 178 و 179 سوره بقره ای وجود داره. اما مسئله اساسی دو مطلب است. یکی که شان و نزول از آیات باید مورد بررسی قرار بگیره که در کدام شرایط به خاطر چه منظور این حکم صورت گرفته، و مطلب دومی که شرایط فعلی باید جدا بررسی شود. از قرار معلوم ای حکم شان نزول عزیز زیادتر متوجه مسئله بوده که در دوره جاهلیت در برابر قتل که در بین قبایل وجود داشت، قبایل عرب، و عصبیت و خشونت قبیلوی که مستولی بود در برابر یک قتل، ده ها قتل و صدها قتل صورت می گرفت و متاسفانه به شکل دوامدار در طی سالیان متوالی از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کرد. به او خاطر وقتی که مسئله قصاص مطرح میشه، یعنی یک قتل در برابر یک قتل مطرح می کنه. البته موجودیت از این حکم در قرآن به معنی از این نیست که ایره در شرایط فعلی در 1400 سال بعد از یکی حکم در قرآن آمده بدون در نظر داشت شرایط امو چیزی که زمین و زمانه گفته میشه از لحاظ فقهی این تطبیق شود و تطبیق ازی هم وظیفه هر شخص، هر ملا و مولوی و یا هر گروه نیست. در رابطه به وضع افغانستان همونطور که شما فرمودین تشویش هموطنان عزیز ای کاملا دقیق است و افزون بر از او سوالاتی بسیار جدی دیگه هم وجود داره. مثلا اولین سوالی که مطرح میشه ای است که آیا در افغانستان دولت وجود داره؟ از برازی که چیزی که فعلا ما داریم در افغانستان یک حاکمیت است، حاکمیت طالبان است که از لحاظ حقوقی حقوق بین المللی را حکومت دفکتو میگن. خود طالبان هم میره حکومت سرپرست میگن. اینالی حکومت سرپرست با بحرانات بسیار بزرگ مواجه است که در این حدود 2 سال اخیر 2 بحران بزرگ دامنگیر حکومت سرپرست طالبان است. یکی بحران بزرگ حقوقی هست و دوم بحران بزرگ مشروعیت است. یعنی بحران حقوقی به این معنا که ما قانون اساسی نداریم و قوانین نافذ در کشور وجود نداره. قوانین قبلی به یک نوع کاملا کنار گذاشته شده و معلومدار مسئله مشروعیت در بود ملی و بین‌المللی کاملا واضح است و مثال برجستهش جلسه دیروز شورای امنیت بود که در اونجا تمام اعضای شورای امنیتی مسئله را مطرح کردند.
و همونطور که شما گفتین جناب سادات، میدونیم که بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذره، اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، همچنان در مورد این که این اقدامات طالبان چی پیامدهای اجتماعی میتونه در پی داشته باشه. اما اجازه بدین سر بزنیم به ایران و نگاه بیاندازیم به روند اعدام ها در کشور همسایه ایران که اعدام ها سابقه طولانی داره. فرشته جان، در چند ماه گذشته من تا جایی که پیگیری کردم گفته میشه که چند صد نفر در ایران اعدام شدن، به تازگی هم از یک مورد اعدام خبر رسید. جزئیات از چه قرار است؟
ما همین الان که داریم صحبت میکنیم اینجا صبح بامداد همین امروز یک زندانی سیاسی در ایران اعدام شد. آقای هیمن مصطفی در زندان سنندج، زندانی کرد بوده، بیش از 10 سال بود که در زندان بود و متهم بود به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران. ولی مسئله‌ای که وجود داره که ما نمیدونیم که در واقع با توجه به اینکه روند دادرسی عادلانه در ایران وجود نداره، اعترافات زیر شکنجه گرفته میشه، به وکیل آزاد دسترسی ندارند، به وکیل اختیاری، ما نمیدونیم اون اعترافات در چه شرایطی گرفته شده و چون دادگاه مستقل وجود نداره نمیتونیم بپذیریم که اون چیزی که حکومت یک طرفه میگه در مورد این فرد درست هست. اما این تنها یکی از نمونه های اعدام در چند ماه گذشته در ایران هست. بعد از اعتراضات سال گذشته در ایران چند زندانی سیاسی دیگه، کسانی که در معترض بودند، در اعتراض به حکومت به خیابان اومدن، اعدام شدن. چندین معترض دیگه در زندان با اتهاماتی مثل محاربه، افساد فی‌الارض، دشمنی با نظام، به خطر انداختن امنیت ملی، به اعدام محکوم شدن، در خطر اعدام هستند. ولی در کنار اینها آمار سازمان‌های حقوق بشری رو وقتی نگاه می‌کنیم بین 290 تا 315 نفر متغیر هست در 6 ماهه اول از ژانویه 2013 تا الان در ایران اعدام شدند که این 75% بیشتر از دوره مشابه یعنی 6 ماهه اول سال 2022 هست. بعد وقتی مثلا با جزئیات نگاه میکنیم میبینیم که آمار اعدام های مواد مخدری در ایران فقط در این 6 ماهه 3 برابر شده و 2/3 اعدام هایی که در این 6 ماهه شده مربوط میشن به مواد مخدر، در حالی که در 2017 قانون جمهوری اسلامی تغییر کرد و گفتن که اصلا دیگه کسانی رو در ارتباط با مواد مخدر اعدام نخواهند کرد.
و اگر وصل کنیم موضوع رو به شروع برنامه که آیا اعدام های هست که در جمهوری اسلامی ایران زیر عنوان حکم قصاص اجرا شده تا حال در این مورد میشه کم و مخاطبان
دقیقاً ما بخشی از اعدام های سیاسی هست، بخشی از اعدام های مواد مخدری هست، اون سیاسی در کنارش عقیدتی هم هست. مثلا که ما در جمهوری اسلامی داشتیم چند روز پیش هم سالگرد اعدام 10 زن بهایی بود، صرفا به دلیل این که بهایی بودن اعدام شده بودن. اما در کنارش در قوانین جمهوری اسلامی، در قانون مجازات اسلامی برگرفته از همون فقه شیعه و اون روایات اسلام و قرآن، ما مسئله قصاص رو هم داریم. اینجا مشکلی که به وجود میاد در ادامه همون بحث قبلی این هستش که در کشورهایی که قوانینشون مترقی تره، پیشرفته تره، دولت و حکومت مسئولیت مجازات قاتل رو بر عهده داره. در کشورهایی مثل کشور ما و کشور شما که بر اساس قوانین دینی، قوانین اسلام حاکم هست، دولت و حکومت از خودش سلب مسئولیت میکنه، مسئولیت مجازات قاتل رو بر عهده خانواده مقتول که داغدار هستن، احساساتشون بسیار برانگیخته شده، بر عهده اونها میندازه. توی قوانین ایران این خانواده باید تصمیم بگیره که فرد قاتل قصاص بشه یعنی اعدام بشه، یا دیه بگیره یعنی در ازای خون عزیزی که از دست داده پول دریافت بکنه و از قصاص بگذره، یا اینکه اگر بگه قصاص نمیخوام دیه هم نمیخوام، اون فرد قاتل بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، بر اساس علم قاضی بین 2 تا 10 سال ممکنه توی زندان بمونه و بعد آزاد بشه. اینجاست که چون خیلی خانواده ها نمیتونن بپذیرن که بعد 2 سال 3 سال قاتل عزیزشون آزاد بشه، تو اون دوراهی بین قصاص و دیه قرار میگیرن. این اون مشکلی هستش که در واقع میگم ناشی از سلب مسئولیت حکومت از اجرای مجازات قاتل میشه، میندازه گردن مردم عادی، اون هم آدمهای داغدار، در حالی که حکومت باید یک مجازاتی تعیین بکنه و این رو از رو دوش انسانهای داغدار برداره.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خب روایت ها متفاوت است، همونطور که گفتیم. حالا طالبان در بیانیه ها علی ظاهر گفتن که این اعدامی که صورت گرفته به اساس احکام محاکم ثلاثه هست و حکم شرعی قصاص. جناب سادات، اینجا نگاهی بیاندازیم به عکس العمل ها در مورد اقدام تازه در لغمان. شاهد یک نوع جدل و تقابل بین حکومت طالبان و همچنان جامعه جهانی هستیم. مثلا ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، یک روز پس از اجرای اعدام از سوی حکومت طالبان در لغمان، در گفتگو با صدای آمریکا گفته که این عملکرد حکومت طالبان به سخن او ظالمانه و غیر انسانی است. ما که دیدم چند هفته قبل عبدالمالک حقانی، معاون اداری ستر محکمه طالبان، گفت که محاکم طالبان تقریبا 175 حکم قصاص و 37 حکم سنگسار صادر کردند. اما در امو زمان کارشناسان ملل متحد در واکنش به اعلام طالبان این مجازات را غیر انسانی، ظالمانه و مغایر قوانین بین المللی خواندند. در ماه می امسال هم فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر دفتر ملل متحد در افغانستان گفت که مجازات بدنی نقص کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود و همچنین خواستار توقف فوری اعدام ها شد. اما اجازه بدیم که ببینیم طالبان چی گفتن. وزارت خارجه طالبان در پاسخ گفته بود که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین میشه. در بیانیه وزارت همچنان آمده که در صورت تعارض بین قوانین بین المللی حقوق بشر و قوانین اسلامی، حکومت موظف است از قوانین اسلامی پیروی بکنه. خب حالا سوال این است که با توجه به امی جدل یا تقابل که بین حکومت طالبان و سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی وجود داره، در چنین وضعیت چی خواهد شد به نظر شما؟ شما راه حل بینابین میبینین در جدل بین حکومت طالبان و جامعه جهانی که بدون شک رنج این جدل را بیشتر مردم عادی میبرن و میکشن؟
تشکر. متاسفانه قربانی اصلی این وضع چنانچه در این 20 ماه ما شاهد هستیم مردم مظلوم افغانستان است. پیشتر ما گفتیم که سوال دولت مطرح کردیم. وقتی که دولت مشروع وجود نداشته باشه، وقتی که بحران حقوقی باشه، وقتی که قانون اساسی وجود نداشته باشه، قوانین جزایی وجود نداشته باشه، اینال سوال مطرح میشه که آیا افغانستان سیستم قضایی مشروع داره؟ آیا استر محکمه افغانستان یا دادگاه های افغانستان اینا مشروعیت دارن؟ برای از این که قوانینی که محاکمه ایجاد میکرد و قوانین دیگه آل مرین الاجرا نیستن.
شما از نبود قوانین مدون صحبت کردین، حداقل قوانینی که در زمان جمهوریت بود با بازگشت طالبان به قدرت به حال تعلیق در آمده. تحلیلتان چی هست؟ چی خواهد شد؟
جناب صدیقی، متاسفانه این حالت افغانستان بیشتر به طرف آشوب بیشتر سوق میکنه. برای از این که سوال اساسی است که خود انگیزه جزا دادن چی است؟ چی در حساب احکام دینی ببینیم، یعنی احکام قرآنی و آن چیزی که به نام فقه اسلامی گفته میشه، و چی در حقوق مدرن ببینیم؟ انگیزه اصلی اصلاح جامعه و تطبیق عدالت است. در فقدان قانون، در نبود قانون، اردوی از هدف برآورده شده نمیتانه. آن چی که فعلا اداره طالبان انجام میتن، در واقع اینا یک نوع سیاست جزایی را پیش میبرند، به منظوری از این که از طریق ارهاب، از طریق ایجاد خشونت، به اصطلاح وطنی ما و شما یک زهر چشم نشان دادن، اینا در واقع اتوریته خود میخواین تأمین بکنن، به اصطلاح یک ضابطه و یک ترس مستولی بسازن در جامعه. و اینالی در جامعه به شدت منقطع به افغانستان، در جامعه پر التهاب افغانستان که حدود نیم قرن جنگ سپری کرده، در این حالت سوال اساسی است که چگونه با جرایم باید مبارزه صورت بگیره؟ آیا تنها مسئله تطبیق بسیار خصمانه از طریق تطبیق قصاص بدون در نظر داشت شرایط حقوقی، قانونی و حتی فقهی آنچه که طالبان انجام میتن، ای در حساب فقهی هم و در فقه انفی هم ای مغایرت داره و در واقع یک نوع برداشت خاص طالبانی است یا طالبانیزم است که این ناشی میشه از مسئله دیوبند پاکستان.
طالبان در بیانیه خود هم گفتن که این اقدامشان مایه عبرت خواهد شد. اما برخی با این برداشت طالبان موافق نیستن. حتما در این مورد بیشتر گپ میزنیم. شما بیشتر از قوانین گفتین، اجازه بدین نگاه بیاندازیم به اساس ماده 12 قانون جزای جمهوری مخلوع افغانستان، تا جایی که مدیدم زیر عنوان رعایت اصل کرامت انسانی میخوانیم که تعیین جزای مخالف کرامت انسانی جواز نداره. و جناب سادات، ما از شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پرسیدیم که روند عدلی قضایی تا رسیدن به اجرای حکم اعدام در زمان جمهوری مخلوع چقدر عادلانه بود. میشنویم این بخش از صحبتهای خانم شهر اکبر را برمیگردیم.
خب چارچوب حقوقی وجود داشت، حداقل واضح بود که بر اساس کدام قانون یک نفر اگر متهم میشه بر اساس کدام قانون تصمیم گرفته میشه، و در کنار از او حق دسترسی به وکیل مدافع، یعنی فرد میتونست اگر امکاناتش میداشت وکیل مدافع برخود استخدام کنه، در بعض موارد مخصوص برای مثلا زن و وکلای مدافع نهادهای غیر دولتی بودن که وکلای مدافع ارائه میکردن، خدمات ارائه میکردن. اما باید بسیار واضح بسازم که وضعیت دسترسی به عدالت در نظام جمهوری هم بسیار بد بود. یکی از دلایل از دید ما، یکی از دلایل سقوط نظام جمهوریت مسئله عدم دسترسی به عدالت بود. پروسه کند بود، فساد بسیار زیاد بود، یعنی بسیار آغشته در فساد بودن. مسئله تخصص وقت هم یک مسئله بود، به خاطر از اینکه کسایی که تخصص بیشتر داشتن طبعا علاقمند نبودن به خاطر ناامنی هم که برن در نقاط دوردست کار کنن. این یک مشکل کلان بر دسترسی زنا به عدالت بود، به خاطر که وکلای زن، وکلای مدافع زن، قاضیای زن میترسیدن، نگران بودن و نمیتونستن، برشان سخت بود کار میکنن، بعضیشان با شجاعت بسیار زیاد ولی سخت بود برشان که در مناطق دورافتاده کار کنن و این دسترسی زنا را به عدالت دشوار میساخت. از او خاطر میخوایم اینو تاکید کنم که متاسفانه شاید ده هاست که افغان ها درست به عدالت دسترسی نداشتن، به خصوص مظلومترین و فقیرترین افغان ها ده هاست که از دسترسی به عدالت محروم بودن. متاسفانه قصه تازه نیست، ولی در وضعیتی که باز چارچوب قانونی هم وجود نداره، وکیل مدافع هم نیست، این به کلی دیگه دسترسی به عدالت نزدیک و ناممکن میسازه، به خاطر که هیچ شرایط تامین عدالت متاسفانه اون پیش شرطای تامین عدالت رعایت نمیشه.
خب فرشا جان، اندک پیش از اینکه در مورد پیامدهای این اعدام ها صحبت بکنیم، شاید جالب باشه با مخاطبان ما که کوتاه بگویی که روند حقوقی و امی روند عدلی قضایی که منجر میشه به اعدام ها چقدر منصفانه است، چقدر عادلانه است در ایران؟
همونطور که قبلا هم اشاره کردم، در رابطه با روند دادرسی در ایران، به خصوص در رابطه با این مشخصا اعدام های سیاسی و عقیدتی هست، به هیچ عنوان روند دادرسی عادلانه وجود نداره. در واقع میتونم اینجوری بگم که حتی بخشی از قوانین خود جمهوری اسلامی نقض میشه، زیر پا گذاشته میشه. مثلا توی همون قوانین داشتن وکیل اختیاری لحاظ شده، گفته شده مشخصا که اعتراف زیر شکنجه ممنوعه، ولی در عمل میبینیم که اجازه ورود وکیل مستقل نمیدن، وکیل تسخیری خودشون تعیین میکنن. تو خیلی از موارد همین بازداشتی های اخیر که اعدام شدن، ما روند دادگاهشون رو داشتیم پیگیری میکردیم، میدیدیم که وکیل به جای دفاع از موکلش علیه موکلش توی دادگاه داره حرف میزنه، وکیلی که دستگاه قضایی تحمیل کرده و اجازه نداده موکل فرد زندانی وکیل اختیاری داشته باشه، وکیل مستقل داشته باشه. در کنار اینها بارها شاهد این بودیم که اعترافات اجباری، اعترافاتی که زیر شکنجه در واقع گرفته شده، به عنوان مبنای صدور حکم اعدام لحاظ شده، یعنی تنها سندی که داشتن اعترافات فردی بوده که مدت‌ها توی سلول انفرادی بوده، تهدید به مرگ می‌شده، زیر شکنجه بوده، تو اون شرایط اومده علیه خودش اعتراف کرده، بر مبنای اون حکم اعدام صادر شده. یعنی ما روند دادرسی عادلانه رو شاهد نیستیم به هیچ عنوان. هم خود قوانین جمهوری اسلامی حقوق متهم رو نقض می‌کنه با صدور در واقع احکام خشنی مثل اعدام و هم در کنار این بخش دیگری از قوانین که به حقوق متهم میپردازه اونها هم اجرا نمیشه و همه اینا دست به دست هم میده که
نقاط مشترک زیاد در این مورد هم وجود داره بین جمهوری اسلامی ایران و همچنان حاکمان جدید در افغانستان. هرچند طبعا روایت های رسمی و حکومتی چیز دیگه هست، اما نهادهای حقوق بشری همین چیزی رو میگن که شما گفتین. دقیقا موضع‌گیری ها هم تا حدی که تعقیب میکنیم مشترک هست. خب جناب سادات، اگر یک مقدار به این موضوع بپردازیم، حال که پیامت ها چی میتونه باشه؟ طالبان میگن که خب این مایه عبرت هست، اما برخی از کارشناسان امور دینی که با ما صحبت کردن نا به این باور هستن که اعدام علنی در جامعه مثل افغانستان که چندین دهه است با خشونت دست و گریبان هست، این میتونه که ترویج کننده خشونت باشه. تحلیل شما چیست؟
خود جامعه افغانستان ما باید به دقت مطالعه بکنیم. در یک جامعه که فقر گسترده مستولی است، در یک جامعه که به شدت تخریب شده، در یک جامعه که از لحاظ روانی پرابلما متراکم شده در جامعه، در جامعه که حدود نیم قرن جنگ سپری کرده، در اینجا ای کار را که طالبا پیشه گرفته و مخصوصا این را با یک قساوت بسیار زیاد انجام میتن و قسمی که شما از ارقام معاون استر محکمه گفتین که در حدود 150 چند مورده که برعلاوی قصاص
175 گفتن
مسئله زیر دیوار کردن.
اما وقت ما اندک است جناب سادات، اگر کوتاه به این بپردازیم که خب چه پیامد میتونه داشته باشه؟ آیا واقعا درس عبرت میتونه اونطور که طالبان میگن، یا این که چیز دیگه؟
فشرده عرض میکنم امیم از روی زیر دیوار کردن ها، سنگسار کردن ها، ای نه تنها رای مطلوب مبارزه با جرایم نیست، بلکه خود از این نفرت در جامعه افغانستان زیاد می سازه، قساوت و خشونت زیاد می سازه. سوال اساسی در این است که در جامعه که به طرف عدالت ما روان نباشیم، خود عدالت وجود نداشته باشه، بزرگترین قربانی از این کاری که طالبان میکنن خود عدالت است، بر ازی که جوهر عدالت یا به قول خواجه نصیرالدین طوسی مشاین عدالت، عدالت قضایی است. وقتی که عدالت قضایی به این شکل باشه که متهم دسترسی به وکیل دفاع نداشته باشه و در مسئله قصاص، مسئله دیت مطرح نشه، مسئله ازی که فامیل متضرر چی موضعی داره و رای اساسی به طرف اصلاح جامعه نباشه، ما وقتی که سیستم مشروع قضایی نداشته باشیم، قوانین جزایی نافذ نباشه، به نظر من به حیث یک شاگرد حقوق و یک شاگرد فقه آنچه که صورت میگیره در مغایرت کامل با روح نصوص دین اسلام، احکام فقهی و مخصوصا احکام فقهی مذهب حنفی قرار داره که در مغایرت عام و تام با کنوانسیونای بین‌المللی است که افغانستان با او الحاق کرده و افغانستان تعهد داره، الزام داره که او را باید تطبیق بکنه.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این نظر. فرشته جان، در این مورد از ایران به ما بگو که با توجه و موج از اعدام ها خب واکنش ها چی بوده و چی پیامد هایی داشته تا حاله؟
ببینید، در مورد پیامد ها و اون درس عبرتی که گفتید، ما این رو اگه تازه تو افغانستان شروع شده، 44 سال توی جمهوری اسلامی توی ایران شاهد هستیم. همیشه گفتن که درس عبرتی میشه برای دیگران، ولی دیدیم که در عمل نه فقط جلوگیری نکرد، کم نکرد میزان قتل رو، به چرخه خشونت بیشتر دامن زد. به این دلیل که اگر یک فرد مرتکب قتل شده بود، اینجا با یک قتل حکومتی ساختاری و خشونت حکومتی علیه خانواده دیگری، سیکل بستگان دیگری، افراد دیگری در جامعه شاهد هستیم و اون بچه‌ای که توی خیابون اون اعدام رو میبینه و اون براش عادی میشه، اون خشونت با اون عادی شدن خشونت بزرگ میشه، حتی با شنیدن پی در پی خبرهای اعدام، نه فقط دیدنش. و این به نظر من بیشتر اون بستر خشونت و میزان ریسک جامعه برای خشونت بیشتر رو افزایش میده، نه اینکه جلوی جرم رو بگیره.
با همین مجبوریم مثلث را به پایان ببریم. فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، و میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، خیلی ممنون از اشتراکتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
Thank you.